Radio. Radio Azadi.
شنبه دوری یوشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. پاکستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو ته اندیشمن دی.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤلانه خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ سفر چیرل شوی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خبر لرو د کندهار ارغنداب ولسوالي د څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولې. دې جګړې څه شاته پرېشي؟
د دوو سو په شاوخوا کې چې کان په نظر کې دي، دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه وویجاړ شوي دي، شپږ مکتبه تخرب شوي دي.
د شوان رنگونه پروګرام هم درو.
دغه ماش لا تکفات نه کوي، واده مې درې کاله کیږي چې پاتې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه شو. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوزول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د ارغنداب ولسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالي ورسته لشپش میاشتو جګړو پرون تصفیه شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالي زیانو ناوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 پولیسو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشه وسلوال مخالفانو په بمونو الوسولای وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره وه. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دوراني له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلې متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا لمینځ ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ګامې د خلکو لپاره پرلپسې غوښتنې ورسته اخیستې او په خبره د 14 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه د بد کابل په غرهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلونکو نږدې وختو کې به نور غټ ولایتو ته هم وغځيږي. د بد اقتصادي لارخه تر 50 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمین کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت نا وخت خلک د پارچوي پاړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجيب رحمان دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډله کې لوب کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک د غلیک کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هندستان د کرکټ غوړ لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاری ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. دغه وزارت ویان دی جالینا پورتر د جمعې په ماښام ویل واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. البته مطلب روانه اونۍ ده. دی وویل اوس مهال د دواړو هیوادونو پلاوی د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلی دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتو په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه 2015 کال کې لاسلیک شوه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې د موافقه ووت. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتونو تور سمندرګی ته دوه جنگی بیړی استوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون ماشم د جرمنی ډی پی ایجنټس ته وویل د بیړی د باسفورس بندر للارې تور سمندرګی ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه په ورځ د غسیمې ته د بیړی د استولو په تړاو له خبرو ډډه وکړه، خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې د سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. او روسي خبر دا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 نیوي تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسه کې دی ترسره شوې دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشې توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغه تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا ساجر ورو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. دا خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. تر ونی مو بجو په دې خبری مجله کې تاسو ته بیلابیل مطالب وړاندې کړو. لومړی مطلب راخلم، پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړه او بې مسؤلیت ډول له افغانستان ووځي. دا کار به بیچارهونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا بیچارهونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونی د دوی له پخواني درې سره هم توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوهې د تړون لمخي په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله الدین پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنیو پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناسې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو مکپل اسور کړی چې هغه د پټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې پاکستان د یو مسولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستانی چارواکو نوی دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو شلو ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوهې په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا له خوا د غژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځس نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام تر او په منځني سپدوله شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شوه، خو لار یو کوڅې له هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو وایي د جمعې په ورځ له هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ارغنداب ولسوالي ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وای دغه ولسوالي لشاو خوش پر میاشتو ورسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاک سوي. د ولسوال په وینا د مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماينونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالي مرکز د غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه ورسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاسکی
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالی په جګړه کې د ځانی زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او دا بیا فساد ملکی خلکو کورونه تخریب سیبي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفی ځایونه کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحه تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مبین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سی ویډیو او شپږ مکتبه تخریب سی ویډیو. نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې کلی کې دیش کور پات یا وی ټول تخریب سر سی ویډیو نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالي د چي د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالي د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر وسیدونکو وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلې.
حالات خو نو دا اضطراری حالات وروره دا جنگ د دغه حالات خامخان یار خدای سار دلته پر دا ځای تابین کلا سار جنگ د حالت ګوره یو شی وره خسي او دغه وسم ولړلی او څوک نور پرې دي چې ورس معلومات پروندا سپلا لاري لاس ول د 9 بجو پر خلک دا شورا وشتل هغه بیرته تیاری را لید بمبار وک انو بیرته لا سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب سي کورونه خراب سي دي ترایل نه نړیدل دي دا وسم جنگ چاله نه بیا دي نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونه ګر خراب سي دي نه چا پښتنه کړي چې څنګه سپېته څنګه نسولې یا وژې یا تژې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاج محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه زپولو سیمو ته مرستي ورسوي. د حاج محمد په وینا ډېری خلک چې په یو جوړه جامو کې له خپل کورونه وتلی و کورونه باغونه او ویالې تخریب سی بده.
در غنداو خلګ ډیر خوشوله ډیر دربدرس وله په 50 کال چې د سپنجورو د خلیت خمر راوړل دي پر غنداو باندې د سیالات نه دی راغلي. دغه درڅنګ چې در غنداو خلګ ټوک ټوکس وله ستریس وله باغونه د وچېدو په حالت کې دي، خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه د کړې در غنداو خلګو ته. خلګ ټوک ټوک دي، خلګ دربدر دي، سړی نه لري په وجوړه کالو کې راوتل دي. 15 کال د 12 کال لا سره ورنیم د خاور سره خاور سولې کورونه مونه لري د باغونه د وچېدو په حالت کې دي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه در غنداو ولسوالي د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د سرګندونو په اړه تفسیر نه د کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسلامآباد، پارون، په لاله مغزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. غزنی شار کې هم په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ازادي راډیو او اف ام 3.5 اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دینی عالمان د دولت دا کار ستای.
د دې ولس او د حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا یو مثبت ګام ده.
د غزنی د جامع جماعتونو د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل راپور لرو. او لکه څنګه چې مو واوریدل دا جماعتونه حکومت نیت لري چې د غزنی په ټولو اتلسو ولسوالیو کې جوړ کړي، خو جن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. و په چیاو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو. هند او پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د تیر اونۍ د سفر هدف سو القاعده په افغانستان کې څه تسترګې پلار ده. دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو چیرې دي؟ د خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی روسیا په جنوبی اسیا کې خپل زور خي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ماسکاو هڅې خي. لاوروف تیرونه لمړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خبرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په 13 میلادي میاشت کې و. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و، خو د هند استازی هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانګ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونه له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سری زکیلی کې کټولې نړۍ ته نظر وکړې نو به ویني چې افراطی جهادي ډلې له لویدیځ افریقا نیولې تر جنوبی آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکن نه لري، خو د مرخېړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او دیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغه فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو چیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فیلیپ پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت د کار ستایي وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمیږي. لغزنی په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده زادوی راډیو ته وویل 13 ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی وو ترڅو دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمينه برابر کړي. نو مووري وویل راغلی پلاوی په غزنی کې لسیمایزه چارواکو سره د جمهور ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې لروانو پروژو په ځانګړي ډول په شار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبري وکړي. د شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه باسو خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید د خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو ندی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوری ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کار نوستای نه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو ترڅنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شی او مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چند دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جیاد او برجسته او وطن دوست دینفال حقفال علما هم جوړ ک د منبر جوړېدل د محراب جوړېدل دغه دی فارغه هغه څوک چې د منبر وارث لکه علما دین دغه جوړېدل تر مساجد ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې دا دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینه د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمیر جماعتونو کار نشرو سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازه نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډې دلیدي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په نامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي تر څو په پاتې ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر درو بجو پا افغانستان که د فقر مسئله چیرو. پا افغانستان که جګړو او کرونا د خلکو اقتصادی وضعیت خراب کرده او ملګرو ملتو تازه دی وضعیت تا جوره اندیشنه سرگنده کرده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکه الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شاهزاده فلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شاهزاده فلیپ د مړینې په ویر نیماز وړندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګېډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخه خې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شاهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شاهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلپ جنازه خاورو ته ترسپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کېږي. شهزاده فلپ 99 کاله عمر درلود او څه باندې 43 د ملکه الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګید او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کړوسیان پاته دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبد 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه پروګرام درو، خو اوس لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنداب پولیسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي وروسته لشپږو میاشتو جګړو پرون له طالبانو ونیول شو او تصفیه شو. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولې وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یو میاشتنی ته واړول. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ګامې د خلکو له پرلپسې غوښتنو وروسته اخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بیشي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سنرایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي. د